پېښور کې د ماسپښین یوه بجه شپه اوریدونکو د مشال راډیو په دې یوه بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه ته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ښوونیز پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
د خبرونو سرټکی پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات اړین وبلل. افغان چارواکي وایي کورونا د افغانستان لپاره زیات خطر نه لري. تمه ده چې یوکرين او روسیا روانه میاشت بندیان تبادله کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس په افغانان د افغانستان د راتلونکي فیصله کوي. شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان تړون یو ښه پرمختګ ګڼي او تمه کوي چې امریکا او طالبان به د لوزنامې درناوی وکړي. نوموړي په بین الافغاني مذاکراتو هم ټینګار وکړ. هغه وویل په قطر کې د سولې تړون د لاسلیک دستورې په درشل کې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره ملاقات وکړ او د هغه په وینا هغې د بین الافغاني مذاکراتو قربتوب ته غاړه کېښودله. قریشی زیاته کړه په قطر کې خپل امریکایي سیال مایک پامپیو ته هم ویلي چې د خبرو اترو په دویمه مرحله یا بین الافغاني مذاکراتو کې باید ځنډ ونه شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون مهم دی. پرون په چارسده کې جلسې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ ویل
خو هغه اصلي عمل به د دې نه پس شروع کېږي چې کله افغانان به په خپلو کې یو بل سره کېني. زه یو سوال کول غواړم خپلو ټولو افغانانو وروڼو ته، هر قسمه فیصله چې کوي په آزاد سوچ او فکر او په آزاد ذهن سره یو کوي.
همدارنګه د غورځنګ مشر منظور پښتین هم د سولې د تړون هرکلی وکړ خو زیاته کړه چې دا تړون باید په افغانستان کې د رښتونې سولې او کرارۍ سبب شي. له پاکستانه د افغان کډوالو په خپل خوخه هیواد ته د سندو پروسه لپاره نه پیل شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یا یونیسیر وای په ځاخیل نوخار او بلیلی کوټه کې د غوی مرکزونه د سندونکو کډوالو نمونه ثبتوي. د یونیسیر په وینا پاکستان د محل د 1.4 میلیونو رجستر شو افغانانو قربت ده. ګمان کیږي چې د 1 میلیون په خوښه کې نور افغان کډوال به هم په پاکستان کې ژوند کوي چې پی او آر یا د مهاجرت کارتونه ورسره نشته. د کډوالو نړیواله اداره هر سندونکي کډوال ته $200 مرسته ورکوي. له پاکستانه د کډوالو د سندو پروسه د تیر کال په ډسمبر کې د ژمي د موسم له وجې درول شوې وه. په بلوچستان کې په یو ترافیکي حادثه کې شپږ کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دا پیښه پرون په مستونګ کې د مسافروړونکو بس او مزدا لارې ترمنځ د ټکر له وجې مخې ته راغلې ده. په ژوبلو کې د دریو تنانو صحي وضع د نښنې وړ ښودل کیږي کوم چې دا مهال د کوټې په سیو لوختون کې تر درملنې لاندې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر روغتیايي چارواکو ته امر کړی چې د ژوبلو تنانو د سمې درملنې لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. په بلوچستان کې د سړکونو د خراب کیفیت او د موټروانانو د بې احتیاطۍ له وجې تل دا ډول پیښې مخې ته راځي. افغان چارواکي وایي د افغانستان لپاره د کورونا وایرس خطر په ټیټه درجه کې دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی د څرګندونې نن مشال رډیو ته وکړې.
زه اطمینان درکوم چې افغانستان په ډیر ټیټ خطر کې موجود دی د کورونا وایرس د واقعاتو لپاره. دا ځکه چې یو خو موږ د هغه هیوادونو سره چې فعلاً کورونا وایرس پیښې پکې ثبت شوي دي ډیر کم رفت آمد لرو. د کابل نه موږ ځکه خطر نه لرو، کابل نه چې بیرون کوم مسافرین راځي هغه هوایي میدانونو کې سکرینینګ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د کورونا مثبت کیس په هرات ولایت کې مخې ته راغلی دی. هرات د ایران سره په پوله پروت ولایت دی. ایران په کورونا وایرس د لا نورو کسانو د اخته کېدو له وجې د نورو مرګونو پخلی کړی دی. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون په یوه خبري غونډه کې د کورونا وایرس له وجې د 315 نورو کسانو د بیماریدو پخلی وکړ چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو کورونا ځپلو کسانو شمیره 988 ته پورته شوه. نوموړي وویل 11 نورو کسانو د کورونا وایرس له وجې ژوند بایللی چې د سرکاري شمیرو تر مخه د کورونا له وجې د وژلو شوو کسانو شمیره اوس 450 ته پورته شوې ده. اکثره ماهرین ګمان کوي چې د ایران حکومت چې د کورونا وایرس له وجې د وژل شو کسانو کوم شمیره ښایي هغه له رښتینو هغو څخه ډېره ټیټه ده. کورونا وایرس یې تیر کال په اخره کې له چین سر پورته کړی و. تر اوسه د نړۍ له 60 نه په زیاتو هیوادونو کې خپور شوی چې له وجې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا تر پرونه له 83,000 نه زیات کسان نه جوړه شوي او 2,900 مړه شوي دي. تمه ده چې روسیا او یوکرین به روانه میاشت د قیدیانو تبادله وکړي. د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دفتر مشر اندری یرماک وایي کیف او مسکو سره سلا شوي چې په روانه میاشت کې به د دریم ځل لپاره د بندیانو تبادله وکړي. تر دې وړاندې تیر کال په سپتمبر کې دواړو هیوادونو 15 بندیان تبادله کړي وو. په دسمبر کې بیا یوکرین 143 بندیان د روسیې ملاتړ لرونکو یاغیانو ته وسپارل او په بدل کې هغوی 6 یوکرانیان خوشې کړل. د یوکرین ولسمشر زیلنسکی په ختیځ یوکرین کې 6 کالو نه روانه جګړه چې پکې 1,500 نه زیات کسان وژل شوي نږدې ختمه کړې ده. هغه تیر کال په مې میاشت کې واک ته رسیدل. په تاجکستان کې پرون پارلماني انتخابات ترسره شول او داسې ښکاري چې د امام علي رحمان ګوند به په پراخه کچه بریا ترلاسه کړي ځکه چې په مقابله کې د اپوزیشن یوازې یو ګوند ولاړ دی. پرون د ووټونو اچولو د بهیر له بشپړېدو وړاندې د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسون وویل 85% خلکو چې د رایو وړتیا درلوده خپلې رایې کارولې دي. د تاجکستان د قانون له مخې په هغه صورت کې انتخابات سم ګڼل کېږي چې 50% خلک خپلې رایې وکاروي. سوشل ډیموکراټک پارټي ڈی پی یوازینی مخالف ګوند چې په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د انتخاباتو کمیشن ویلي چې پایلې به نن اعلانېږي. دا تر دې ګړی د مشال لاډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار احمد الله نه د هوا حال او د کرم صاحب اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 153 روپیه او یا پیسې اخستل کیږي او 145 روپیه 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 195 روپیه 13 پیسې او 196 روپیه 13 پیسې. یو یورو 178 روپیه 50 پیسې او 198 روپیه 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپیه 80 پیسې او 140 روپیه 90 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپیه 80 پیسې او 140 روپیه 90 پیسې. یو افغاني 2 روپیه او 2 روپیه 2 پیسې او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه اخستل کیږي او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 4 وي. په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 15 وي او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې به ووري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون افغانان په ازمیښت کې چولی دي چې د ځان لپاره به څه برخلیک وټاکي. د چارسدې په پرونی جلسه کې بیا د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړي محسن داول پر افغانانو غږ وکړل چې د خپل راتلونکي په اړه خپلواکه پرېکړه وکړي.
دا خپل خاورې خیال وکړي چې دا کوم ایجنسی حمله کوي د خپل توګه هغه کوي د ځان نه کټ کوي.
د قبایلی ضلعو هغه زده کوونکي چې غواړي طب ووایي شکایت کوي چې د هیواد په میډیکل کالجونو کې د دوی د څوکیو برابر ویش نه دی شوی. او د مشال مرکه د دیونه په خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین خبري اوري چې وایي حکومت سنجیده وي نو دوی ورسره خبرو ته تیار دي.
مونږ داسې مذاکرات ته نه بیا نه شو کېناستلی چې هغه به صرف په تشې په خولې خبرې کوي او مونږ به غولوي او قسم
کنه. مشال رادیو سره وګورئ. اولنی موضوع ته پر راشو. پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې تړون ته په خبرګون کې ویلي اوس افغان مشران لازمي سره مخامخ دي چې دوی د افغانستان ګټو ته څومره لومړیتوب ورکوي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال کړې ده. د پاکستان دریس په قطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک کېدو یو ورځ وروسته مخې ته راغلی دی. د موضوع تفصیل عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان بارنی چارو وزیر شاه محمود قریشی په خبری غونډه کې د افغان سولې تړون پر ارزښت د ممکنه بین الافغانی مذاکراتو پر چیلنجونو او په دې اړه د اسلام آباد پر اندېښنو خبرې وکړې. نوموړی وویل پاکستان تړون یو ښه پرمختګ ګڼي او تمه کوي چې امریکا او طالبان به د لوزنامې درناوی کوي. خو شاه محمود قریشی دوه واره د بین الافغانی مذاکراتو د موضوع یادونه وکړه. د ده په خبره پښتنه دا ده چې تلپاتې سوله به څنګه ترلاسه کیږي او دا به څوک کوي. د ده په خبره دا کار به افغانان او د هغه هیواد د مختلفو ډلو مشران کوي چې دوی سره کښېني او د سولې چاپیریال رامنځته کړي.
خلک خو سوله غواړي، خو اوس د افغان مشرانو ازمایښت دی چې هغوی د دې پرمختګ لپاره په خپلو دریځونو کې څومره نرمي پیدا کوي او آیا دوی د افغانستان ګټو ته زیات پام کوي او که خپلو هغو ته لومړیتوب ورکوي.
شاه محمود قریشی زیاته کړه په قطر کې د سولې تړون د لاسلیک دستوري په درشل کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات وکړ او د ده په وینا هغې د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب ته غاړه کښېښودله. نوموړی د لاسلیک تر دستوري وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د لیدنې ذکر هم وکړ او ویې ویل چې له هغه سره ځینې نکتې راپورته کړې چې پکې تړون ته د زیان رسونکو په اړه هم وه.
د تاوان رسونکو پر رول سترګې نشو پټولای. تاوان رسونکي ول او شتا په افغانستان کې هم شتا او بهر هم. تاسو باید تاوان رسونکي وڅارئ.
شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې باید د خبرو اترو دوم مرحله یعنی بین الافغاني مذاکراتو کې ځنډ ونه شي او بل دا چې امریکا په کار ده د افغانستان د غیر یقیني سیاسي صورتحال حل راوباسي. د شاه محمود قریشی تر خبري غونډې یو ورځ لمخه د فروری پر 9 نیټه په قطر کې طالبانو او امریکا یو تړون لاسلیک کړ چې لمخه به امریکایي ځواکونه په مرحله واره توګه له افغانستانه وځي. تړون وایي افغان حکومت او طالبان به بندیان خوشي کوي او طالبان به له القاعده او نورو ترګړو ډلو سره خپل تړون شلوي او د افغانستان خاوره به د امریکا او اتحادیانو پر ضد نه استعمالېږي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون هرکلی کړی دی، خو ویلي دي چې د امن او د افغانستان د راتلونکي لپاره به اصل پړاو د افغانانو خپلمنځي مذاکرات وي. نوموړي دا څرګندونې پرون یکشنبه د خیبر پښتونخوا په 400 کې د غورځنګ جلسې ته په وینا کې کړي دي. پښتین په پاکستان کې د پښتنو پر یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړي دي او د پښتون ژغورني غورځنګ د راتلونکي جلسې لپاره ځای او نیټه هم اعلان کړي دي. تفصیل له شبیر احمد جان اورو.
پاچاسد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان قومي سملې غړي محسن داوړ خپل وینا کې ویل چې کومه لوزنامه د طالب وسلوالو او امریکا حکومت ترمنځ وشوه نو دا د پښتنو لپاره ډېر د اهمیت وړ ده، خو باید د دې ورستو عمل ته افغانان خپل کې سنجیده شي او پازاده دې خپل پریکړه وکړي.
خو هغه اصلي عمل به د دې نه پس شروع کیږي چې کله افغانان د خپل کې یو بل سره کېني، په خپل کې یو بل سره جرګه کیږي، په خپل کې به یو بل سره مرګري کیږي. زه یو سوال کول غواړم خپل ټول افغانانو ورو ته چې سونم ډلې دي که د افغانستان منتخب حکومت دی که نور سونم ډلې په دې راتلونکي مذاکراتو کې به هغې اخلي. یو سوال وته کوم چې خدای ته وګورې، رسول ته وګورې، د خپلې خاورې خیال وکړي، د خپلې خاورې خیال وساتئ. هر قسم فیصله چې کوئ په آزاد سوچ فکر او په آزاد ذهن سره یو کوي. په کم قوت پسې چې د کم ایجنسۍ حمله کوي، د خدای ته وګورې، هغه لکۍ د ځان نه کټ کوي.
د دمنره چې د فبروري په 9 باندې په قطر کې د افغان طالبانو او د امریکا حکومت په افغانستان کې د امن لپاره لوزنامه شوې ده. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په لې وړاندینې غوښتنې هم تکرار کړې او د هغې ورسته ویل چې په دې هواد کې پښتنو ته کمې ستونزې ورپېښې دي، نو د هغې یو هواری دا هم کېدی شي چې د پاکستان حکومت دوی ته په خپلو وسایلو باندې واک ورکړي او دغه شان وړې صوبې د غټو صوبو سره یو شان پرمختګ وکړي.
دا اوبو هم دا د ثوابی په سیټ پرته ده، د تماکو د ټیکس هم دا په 300 مردانو ثوابی باندې داسې وبار روانه ده چې فکر یې نشته په اوبو کې لاندې روانه ده. دوی فصل دومره مهنګه شوی دی چې چتلتا یو سڑائے سمرا ہم محنت وکی مزدوری وکی فصل چ واخلی چ سمرا خرچہ پہ شوی پہ ایک سے چل لگ روپے بچی نور نبی پاتے شوی دو یہ ہم مسافرے تھا دا پردی وطنوں روزگاروں تھا دا پردی وطنوں غلامان تھا ورس پرس سیکھی جی دا ٹول مسلی دی دغه ټول ته مونږ او تاسو سنجیده یو زما اوستا واک نشتا زما اوستا اختیار نشتا
بل خصوص واره د پاکستان سیاسي او عسکري واکدارانو پښتون ژغورنې غورځنګ ته د خبرو اترو وړاندیزونه هم کړی دي او 13 د جنوري میاشت کې هم د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک پښتون ژغورنې غورځنګ ته د خبرو اترو وړاندیز کړی وو پچا سده کې شوی د غونډه کې د غورځنګ زیاتره مشرانو نارینو زنانو ګډون کړی وو او دوی راتلونکي غونډه په 9 مارچ په کوټه کې د کولو اعلان هم وکړو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
افغان او امریکایي چارواکو ویلي له طالبانو سره شوی د سولې تړون په جدي توګه څاري افغان ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د امریکا تر تړون یوه ورځ وروسته ویلي ک طالبان له خپلو هوکړو پر شا شي نو هر څه ګډوډېدای شي بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ویلي چې له طالبانو سره د شوي تړون پر اساس هر یو کس څارلی او ذمهوار ګرځولی شي د موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزی په رپورټ کې
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته یو پیغام ورکړ او هغه دا چې که دا ډله له خپلو ژمنو تیره شي هر څه ګډوډېدلی شي ښاغلي غنی دغه پیغام یکشنبه ماښام له سی این این تلویزیون سره په یوه مرکه کې طالبانو ته ورکړ تړون مشروط دی که چېرته طالبان په دې 14 میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي او مسؤلیت به یې هم د هغوی په غاړه وي ښاغلي غني شنبه او یک شنبه هم په خپلو جلا جلا ویناو کې له طالبانو سره شوی تړون مشروط وباله او وی ویل هوکړه په دې مشروط ده چې طالبان مواد څنګه عملي کوي له طالبانو سره امریکا متحده ایالاتونو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ دغه مشروط تړون لمخې ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې افغانستان اوزي د بین الافغاني خبرو تر پایله امریکا له اړوندو خواو سره خبرې کوي چې 15 زره طالب بندیان خوشي شي او طالبان له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره همکاري پرې کوي او هم پر امریکا او متحدینو یې د هغوی د بریدونو مخه نیسي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې تازه له دوحې واشنگتن ته ستون شوی پرون یک شنبه د سی بی ایس تلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په یو مرکه کې وویل چې طالبانو ژمنه کړې چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي خو امریکا هر څه څاري او تش په خبرو باور نشي کېدی دا معامله په هیچا باندې په باور تړلې نه ده دا یوه ژوره مجموعه ده د 2 میاشتو مذاکرو ښه ارزول شوې او تایید شوې مجموعه او تګلاره ده چې له مخې موږ د تړون هر یو غړی څارلی او حساب کتاب ورسره کولای شو موږ به دا کار وکړو دا په باور کومه تړلې خبر نه ده دا په هغه څه تړلې دي چې عملاً په میدان کې ترسره کیږي نه یوازې پرون چې یو مهمه ورځ وه بلکې د راتلونکو ورځو په مخه هم پومپیو ویل دا تړون دوه سری پوځي تطبیقي اسناد هم لري چې د امریکا د ټولو ځمکنیو او بحري قواو د خوندي ساتلو لپاره دي او د کانګرس غړي چانس لري چې وی ګوري امریکا او طالبانو شنبه تر یوې اونۍ اورکم وروسته موافقه لاسلیک کړه د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته ویلي چې دوی به په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د کورمې هغه زده کوونکي چې غواړي په میډیکل کالجونو کې داخلي واخلي طب وویل حکومت غوښتنه کوي چې دوی لپاره ځانګړو څوکیو برابر ویش باید وشي دوی زیاتوي دا مهال ځینو ضلعو ته ډېرې ځینو ته کمی او ځینو ته بیا یوه څوکۍ هم نه ده ورکړل شوې د یادې سیمې یو پارلماني استازی وایي دا مسله یې د لوړو زده کړو له ادارې سره شریکه کړې ده د مجید بابر رپورټ
د کورمه قبایلی دلی یو شمیر زده کوونکي وایي چې د لوړو زده کړو کمیشن ایچ ای سی ای په میډیکل کالجونو کې ځانګړي څوکۍ کمی کړې دي. د دوی په خبره مخکې دغه څوکۍ د هرې ضلع لپاره برابرې برابرې وي، خو اوس ځینو ضلعو ته زیاتې، ځینو ته کمی، او ځینو ضلعو لپاره بالکل ختم کړې شوې دي. تیرود مشال لیډو سره په خبرو کې د پاړه چنار زینب بتول وویل چې په ایف سی کې یې 891 نمبر ترلاسه کړي او غواړي چې میډیکل کالج کې داخله واخلي.
او ایچ سی دا کوم پروگرام ده کنه دا ایچ سی میډیکل ولا سر د بلوچستان او فاټا لپاره او ته دا بیکورد ایریاز دی سټوډنټس مختلف ټین اپورتونټیز ته ملوش او سر مو د سی خلک چې مو سر بالکل بیکورد ایریاز دی او مو اول نه څنګه ټایم تیر کړل سر د خو په تې بم بارو د کټ چکر دا ټایم تیر کړل او سر مو ته د سو اپورتونټی ملوي کی سر مختت نه لګی کنه او نه سر صرف دوه ایجنسیز ته ویل ملوش سر خو اټول ته په کار دی ایکول ملوش کنه
د لوړز د کرو د کمیشن ایچ سی لخوا د قبایلی ضلعو زده کوونکو لپاره هر کال په میډیکل کالجونو کې 113 تعلیمي وظیفې ورکړل کېدې، خو سخ کال د باجوړ او خیبر لپاره 15 څوکۍ مختص شوې. د کورمې لپاره 15، اورګزو لپاره یو، خو د شمالي او جنوبي وزیرستان لپاره یو څوکۍ هم نشته. د کورمې یو بل زده کوونکی جمیل احمد وای چې د لوړو زده کړو د کمیشن د دې پریکړې پر ضد یې پېښور های کورټ کې اپیل کړی دی. ساجد تورې وایي چې په دې لړکی د لوړو زده کړو د کمیشن چارواکو سره خبرې کړې او هغوی رضا شوي چې دا نوی حکمنامه به واپس اخلي او ټولو قبایلو د لوته به یو شان څوکۍ ورکوي.
سیوالا خو مونږ دا ویلو ته مونږ بالکل اوپن میرټ یې خیر دی باندې او دا کسان چې کوم دي به کدا عدالت هم لوړ دي کنه مونږ ته ویلو چې چاله ته کوم مونږ زور سیستم او کوټه سیستم ته دا به کدا او وو ایجنسی باندې او په ایف ار باندې به تقسیم دلو دي کې تاسو مې ربني وو چې مونږ کوم زور سیستم دا مونږ ته بحال وساتای او دویمه خبره دا ده چې دا نه تاسو پاسه لیکلی ریس ون ټایم دا ون ټایم کوم دا ختم کوی دا لاس کولې پوره کوی نه هغه په دې خبره مونږ سره اګری شولو تو بالکل مطلب دار ہے چې دا خبره په حق کې نه حکومت مطلب دار ہے زور سیستم به امو در ته بحال کړو مونږ بالکل هم داخله په کوټي سیستم باندې ستو
په دې اړه مو چې د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی صلاحکار خلیق الرحمن سره رابطه وکړه نو هغه د دې ستونزې نه د ناخبره څرګندونه وکړه او د لوړو زده کړو په کمیشن کې دوه چارواکو پر دې موضوع له خبرو کولو ډډه وکړه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2110 15,000 13,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
د پاکستان حکومت له نن څخه تر یوې اونۍ افغانستان سره د چمن پوله تړلې ده. دا اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې وکړ. پاکستاني چارواکو ویلي دا ګام یې په سیمه کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره اخیسته. پاکستان تر دې وړاندې له ایران سره هم د بلوچستان په تفتان کې خپله پوله تړلې وه. د مشال رادیو خبريال ایوب ترين حال راکوي.
د پاکستان د کورنی چارو د وزارت لخوا په جاري سوي نوټیفیکیشن کې ویل سوي دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر به په چمن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي پوله د مارچ د 2 څخه بندیږي چې تر یوې اونۍ پورې به بند وي. د پاکستان د مرکزي حکومت له لوري ویل سوي دی چې دا ګام یې د پاکستان او افغانستان د ولس د روغتیا په خاطر پورته کړی دی. په کوټه کې د بلوچستان د کورنی چارو وزارت ویلي دی چې په چمن کې د افغانستان سره پر پوله باندې د خلکو تګ راتګ بندول د سره دی اسکرو ذمہداری ده. دلته د کورنۍ چارو یو چارواکي د نوم د نصر غندول پر بنسټ و مشالېډو ته اول چې مرکزی حکومت دغه ګام د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر پورته کړی دی. د چارواک په وینا چې د افغانستان سره د پولیس د بندش له امله د صوبې ولسوالۍ تر اغیز لاندې راځي، ځکه چې د کوچ په ګډون د پښین کل عبدالله نوشکي چاغي ژوب او کلاسیفلا ولسوالۍ د افغانستان د پولیس سره وصل دي، چې له امله به په یاد شویو ولسوالیو کې هم په ناقانونه توګه د تګ راتګ کوونکو خلکو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کیږي. یادوي چې په چمن کې هره ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سرحدي پوله د لس زرو څخه زیات خلک تګ راتګ کوي. په دوی کې لویه برخه د پاکستان څخه و سپین بولدک ته د تجارت او مزدوري لپاره ځي. دغه ډول د کندهار، هلمند او د افغانستان د نورو برخو څخه ډیری ناروغان د علاج لپاره و پاکستان ته راوړي. د افغانستان سره د پولې د بندش څخه یوه اونۍ له مخه، یعنی د فروری په 28 نیټه، د بلوچستان حکومت په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته د ایران سره په تفتان کې خپل سرحدي پوله تړلې وه، او د 5 ورځو وروسته یې د هغه زایرینو لپاره پوله خلاصه کړه څوک چې و ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. پر دې مهال په تفتان کې 13 ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې د درخشان ډیویژن کمشنر ایاز مندوخیل ویلي وو چې په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته د یوې اونۍ راهیسې پاکستان د ایران سره په تفتان کې چې کومه خپل سرحدي پوله تړلې وه، هغه د څه وخت لپاره د هغه پاکستانی زایرینو لپاره خلاصه کړه څوک چې د پولې د بندش له امله د پولې هغه غاړه ته پاتې شوي وو. د تفتان د سرحدي پولې د خلاصېدو په نتیجه کې تر دمګړی پورې د زرو څخه زیات کسان و پاکستان ته راوښتي دي. په دوی کې د 200 څخه زیات هغه زایرین دي څوک چې و ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. د روغتیا د چارواکو په وینا چې ایران ته د زیارتو لپاره زایرین به هلته جوړ شوي په روغتون کې د یوې اونۍ لپاره شول کیږي، او باقي پاتې 300 کسان د سکرینینګ او نورې درملنې وروسته و خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده، ځکه چې په دوی کې د کرونا وایرس هیڅ آثار نه دي موندل شوي. په یاد شوو کې زیاتره تجار او یا هم هغه خواریکښ کسان دي څوک چې د مزدورۍ لپاره و ایران ته تللي وو. د چارواکو وینا چې تفتان ته راغلي زیاتره زایرین د هیواد د نورو صوبو سره تړاو لري، او کله چې د دوی و ورځې پوره سي نو دوی به بېل څه ځنډه و خپلو ښارو ته ولېږدول سي.
ایوب ترین رپورټ ولغه وروسته چې د افغانستان په هرات ولایت کې د کورونا وایرس یو مثبت پیښه ثبت شوه، د ننګرهار له خلکو سره هم اندېښنې پیدا شوې دي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د عامې روغتیا محکمې له مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی سره په همدې اړه مرکه کړې، په سر کې ترې پوښتلي چې د کورونا وایرس د احتمالي خپرېدو د مخنیوي لپاره څه تدابیر کړي دي.
لومړی خو زه اطمینان درکوم چې افغانستان په ډیر ټیټ خطر کې موجود دی د کورونا وایرس د واقعاتو لپاره، دا ځکه چې یو خو موږ د هغه هیوادونو سره چې فعلاً کورونا وایرس پیښې پکې ثبت شوي دي ډیر کم رفت آمد لرو، بغیر له ایران نه، چې ایران اوس یو خطر دی. البته د هرات ولایت ته او دغه واقع هم چې ثبت شوې ده، دا هم د ایران نه راغلی مسافر دی، خو د ننګرهار لپاره خطر ډیر ټیټ دی، ځکه موږ کوم سکرینینګ پوینټ چې په تورخم کې ایجاد کړی دی هغه مسافرین چې چین او هغه نور هیوادونو ته سفر کړی چیرته چې د کرونا وایرس واقعات دي هغه ډیر کم دي، او یا البته هغه مسافرین چې دغه هیوادونو نه راغلي دي هغلته په 2019-2013 کلونو کې سفر کړی دی، 2000 کال مسافرین ډیر کم دي. چې موږ د کرنټین، ایزولیشن، تشخیص، تداوی او د ده لپاره مکمل اهتمامات هم په تورخم کې لرو، هم په جلال آباد ښار کې لرو، او هم په شبخانو کې لرو.
کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره چیرته داسې چک پوینټونه جوړ کړي دي؟
د وزارت هدایت هم دا دی چې ټولو ولایاتو ته چې بهر ملک نه کمینه نوتون کی لاری دی په اماغه ځای کې مشخص معیارونه معلوم دي، د اماغه معیارونو مطابق تاسو خلک سکرینینګ کوي. نو موږ په تورخم کې ټول هغه خلک سکرینینګ کوو چې هغه هیوادونو ته سفر کړی وي چیرته چې د کرونا وایرس واقعات شوي دي. موږ دغه چیک پوینټ لرو، د په تورخم کې لرو، د کابل نه موږ ځکه خطر نه لرو، کابل نه چې بیرون کوم مسافرین راځي هغه هوایی میدانونو کې سکرینینګ کیږي، خو موږ بیا د کرنټین او د ایزولیشن لپاره خپل تدابیر لرو، د تشخیص او تداوی امکانات هم لرو.
دغلته په ننګرهار کې مرته څنګه ایجاد کړي؟
بالکل، موږ په ننګرهار چلیریش بستر د بستر د ایزولیشن وارت لرو چې دا به د مثبت واقعیاتو لپاره وی، احیانا کچیر تراش خدمت وکړه، او شل بیډا کرنټین وارت لرو. کرنټین وارت دا غچا لپاره دی چې مثبت واقعیا نه وی مګر هغه د خطر زیاتې سفر کړی وی، کاغوی راځینو مونږ به کرنټین کوو.
او دا م په هاوی په برخه کې د ننګرهار په ولسونو کې په ولسوالیو کې ساسي د کلینیکونو لخوا نه داسې په هاوی شوه.
دا م په هاوی په برخه کې به مونږ د وزارت مقام خپل د م په هوی چاپی مواد را لېګلی دي، لیفلیټ دی بروشوري دی پوسټر دی هغه مونږ ټول کلینیکونو ته توزیع کړی دی او ټول کلینیکونو ته زمونږ اورینټیشن ورکول شوی دی او عملاً زمونږ ډاکټر صاحبان په ټولو سیمه مراکزو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي د کورونا په اړه باندې.
په ننګرهار کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي تدابیرو په اړه مو د ننګرهار د عامه روغتیا محکمې له مشر ډاکټر نصیر احمد دوراني سره د باز محمد عابد مرکه اورېده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو اوس وخت شوی دی چې له نجیب عامره د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ او ویل پاکستان تړون یو ښه پرمختګ ګڼي او تمه کوي چې امریکا او طالبان به د لوسنامې درناوی وکړي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشران وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون مهم. د غورځنګ مشرانو منظور پښتون او محسن داوړ پرون په چارسده کې جلسې ته د وینا پر مهال د سولې د تړون هر کله وکړ خو زیاته کړه چې دا تړون باید په افغانستان کې د ریښتونی سولې او قرارې سبب شي. له پاکستانه د افغان کډوالو په خپل خوخه هیواد ته د ستنېدو پروسه پرون پیل شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي په ځاخیل نوخار او بللی کوټه کې دغه مرکزونه د ستنېدونکو کډوالو نمونه ثبتوي. د کډوالو نړیواله اداره هر ستنېدونکي کډوال ته $200 مرسته ورکوي. په بلوچستان کې په یو ترافیکي حادثه کې شپږ کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دا پیښه پرون په مستون کې د مسافرونکو بس او مزدا لارې ترمنځ ټکر له وجې مخته راغلې. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دوراني وایي د افغانستان لپاره د کورونا وایرس خطر په ټیټه درجه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د کورونا مثبت کیس په هرات ولایت کې مخته راغلی دی. د تازه معلوماتو له مخې په ایران کې کورونا وایرس 450 کسان وژلي او 978 ناروغه کړي دي. په مان کېږي چې ایران د مړو شو کسانو شمیره کمه خای. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا تر پرونه د کورونا وایرس له وجې په ټوله نړۍ کې شپږ اتیا زره نه زیات کسان ناجوړه شوي او 2900 مړه شوي دي. د یوکرین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د دفتر مشر اندری یرماک ویلی کیف او مسکو سره سلا شوی چې پروانه میاش کې به د دریم ځل لپاره د باندیانو تبادله وکړي. او په تاجکستان کې پرون پارلماني انتخابات ترسره شول او د ښکاری چې د ولسمشر امام علي رحمان واکمن بن با په پراخه کچه بریا ترلاسه کړي ځکه چې په مقابله کې د اپوزیشن یوازې یو بن ولر.
نن خبرونه مول نجیب امیر اوریدل. اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې نور کلمون تاسو ته د مشال مرکه 19 پروګرام او د نننۍ خبرونه دورانیا چون لګه کم ده نو یو رپورت مو ترغې مخ کې تاسو لپاره راوړل دی. په پاکستان کې د میرمنو د حقوقو لپاره فعال تنظیمونو اعلان کړی دی چې سکل به د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د مارچ اتمه ده د هیواد په اتو خارونو کې عورت مارچ کوي. دا لړونه ویمن ډیموکراتیک فرنٹ، ویمن اکشن فورم، هم عورتیں عورت مارس لاہور او عوامی ورکرز پارٹی تنظیم کړی دی. خو ځینې فعالان اعتراض لري چې لړونه په خارونو کې کیږي چې د کلیوالو سیمو خزو ته به هیڅ ګټه ونه رسی. د دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورت کې.
د وومن ډیموکراتیک فرنٹ مشر اسما شاه جهان د مارچ پر لومړۍ نیټه مشال لري ټول چې د سجنی عورت مارچ یعنی د شزو لاریونونه به په کوټه، اسلام آباد، سکر، حیدرآباد، کراچۍ، لاهور او فیصل آباد کې کیږي. دا دریم کال دی چې په پاکستان کې د مارچ پر اتمه نیټه د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت میرمنې یوازې سړکونو ته راوځي بلکې په ټولنیزو رسنیو یا وارلمخه د خپل حقوقو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ښځې چې د پاکستان د نفوسو نږدې نیمایي جوړوي پکې زیاتره په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. که وکتل سي نو هر کال دا لاریونونه په لویو ښارونو کې سوي او په ټولنیزو رسنیو ښځینه فعالان هم په ښارونو کې ژوند کوي. همدې ته په کتو سره ځینې فعالان دا اعتراض کوي چې د کلیوالو سیمو ښځې له دغو هلو ځلو څخه بې برخې سوي دي. ندا کرمانی په کراچي کې د ټولنپوهنې ښوونکې ده. دا د ښځو د لاریونونو ملاتړ کوي، خو وایي باید منتظمین یې کلو بانډو ته ولاړ سي او ښځې په لاریونونو کې ګډون ته وهڅوي.
ہر سال یہ بھی ہم نے دیکھا، شروع میں صرف لاہور، کراچی اور اسلام آباد،
دا لاریونونا با اول پا لاہور، کراچی او اسلام آباد کی کیدل، اور پسی کال پا دی کی حیدرآباد، کوٹا او پیخور ہم شامل شول، او تم ادا چی سا کال با پکی نور خارونا ہم شامل شی. حیدرآباد کلیوالو سیمو تا نور اور نکدے دائی، نو پا لاریون کی دا گڑون لپار لکلیوالو سیمو ہم خزی رازی، تم ادا چی سا کال با دا خزو پا لاریون کی لکلیو ہم خزی رازی، والبتا تنظیمون کیو تا پا کار دا چی پا دی لڑکی نوری حسی وکڑی، کلیوالو سیمو تا ورشی او خزی لاریون تا را وبولی او یا هم هلتا لاریون وکړي،
ټراول کړي، انکو بلای یا انکی ان جا کے مارچ کړي.
اسما شاهجان به له دې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې عورت مارچ یوازې د شاري ښځو لپاره ګټور دی. دا دلیل ورکوي،
عمومي طور دا سوال راوچتول دا د جمهوري حقوقو سوال دی او دا د برابرۍ د انصاف سوال دی. کدا مونږه دا قوتونه رجتی قوتونه دی کو او یو نوې بیانیه مخې ته راوړو او په سماج کې یو مترقی فکر خورو او سیکولر پروګرسیو ډیموکراټیک فکر خورو. ظاهره خبره ده هغه به کلی باندې ترسي، او نن سبا هو دا الکترونیک ایج دی او هر چا سره موبایلونه شته، دا خبره به ضرور رسي، دا به په ټي وي ګانو راځي، دا به په اخبارونو کې راځي او دا کلی په کلی به دا خبر ضرور رسي. پاکستان کې چې کومه صف بندی ده سیاسي، هغه باندې چې وار گزار کیږي، موجوده صف بندی باندې گزار کیږي، نو غون ملک ته فائدہ رسي، نه صرف ښځو ته.
د نړیوال اقتصادي فورم 2040 کال رپورت پاکستان په هغو هیوادونو کې یادوي چې پکې جنسي عدم مساوات تر ټولو زیات دی. د رپورت لمخې د جنسي عدم مساوات د درجه بندۍ په لړ کې د 153 هیوادونو په پیرس کې پاکستان په 151 نمبر دی.
تاندي هلي
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی، لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی.
څه پټي څه زمکه وسه هر څه هغه نه ټول تللی
زه باګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دینو زرا شمه.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابې او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلي.
اردوونکو اوس د مشال مرکه 19 پروګرام در ته وړاندې کوو. په د پنننې خبرونه کې تاسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتون خبرې به واورئ. هغه چې تیر اونۍ له زندانه خوش شو، نو زموږ همکار داود خټک ورسره خبرې کړې وې.
د مشال مرکه
د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي، داود خټک يم. د نن ورځ په مشال مرکه کې د پښتون تحفظ موومېنټ د مشر منظور پښتین سره مخابري کړې دي چې زیاته برخه یې د پښتین له جیل د خوشي کېدو وروسته د غورزنګ د تګلارې په اړه دي. پښتین د جنوري په 20مه سهار وختي پولیسو په پېښور کې ونیولو او د پېښور یو عدالت ته یې بیا وړاندې کړ. عدالت د ډیر اسماعیل خان ته الیګ زکه چې د عدالت دریز داو چې د پښتون خلاف په اغه خار کې مقدمه درج شوی، نو هم التب د پزت اوریدنه کیږي. په پښتون د ریاست ضد کرکه خبرولو او بغاوت تورونه لګول شوی وو چې نوموړی ترې انکار کوي. د پښتون وکیلانو په عدالت کې دغه کیسونو پر ضد دلایل وړاندې کړل او عدالت د هغه پر ضمانت د خوشي کولو حکم وکړ او د فروری په 25مه نوموړی له بنده خوشي کړل شو. مشال ریډیو د فروری په 26مه له منظور پښتون سره د ټلیفون په لاره مرکه کړې ده. تاسو یې اوریدو ته را بولم. منظور پښتین، تاسو چې کله د زندان نه خلاص شوې نو ستاسو په اولنې مرکو کې دا خبره راغله چې ریاست تاسو سره مذاکرات کوي نو ستاسو دروازې وته خصم خلاصې دي، تاسو دا ویل شي چې آیا تاسو سره د دې زندان کې چې تاسو په کوم وخت کې وینئ نو د حکومت لخوا د خبرو اترو کوم هڅه شوی و که څنګه؟
اول خبره دا ده چې دا زما خبره چې مذاکرات ته موږ هر وخت تیار یو، دا زما د طرف نه وا بلکې د میډیا د سوالونو د جواب کیس شوا. ما چې میډیا په چرته تپوس وکړ چې تاسو مذاکرات ته تیار یم، دا چې دا خبره زما جیل نه پس نه ده، دا په جیل نه اول هم زموږ دا موقف وو، نو هغه زموږ پخوانی موقف دی. باقی په جیل کې دنه یو ځل جرګه راغلی وه، هغه ته ما دا وویل چې زه د جیل د مل نه د چا سره مذاکرات نه کوم. دوی راته وویل چې تا مذاکرات کوي که نه، ما دا خبره چې زه کله د زندان نه را خلاص شم هلته راشه د کوشچن وکړه زه به هلته دا درته بیان
کړم. او دا جرګه چې کومه تاسو خبره کوي چې دا جرګه راغلی وه، نو آیا دا هم هغه زړه جرګه وه کومه چې مخکې تاسو سره مذاکرات کړي وو که نه؟ دی کې نوي خلکو په دې کې د حکومت کسانو که نه، په دې کې د سیکورټي ادارو کسانو؟
نه، سیکورټي ادارو کسان نه وو، خو زه وایم چې دا ذکر ضروري نه دی چې مطلب څوک وو څوک نه وو، خو دغه قبایلي او پښتانه مشان چې کوم دي هغه وي، نو دغه وه. او په دې کې هغه زما بیا موقف وو چې تر څو هم داسې وشي چې زندان شوم، د زندان د مل نه چا په دا خبره نه غږېږم او نه زه څه په شرط راځم. زه هېڅ شرط د چا سره نه په شرطونو زه خلاصېږم، زه بس وکیل لرم، خپل کام لرم، خپل وطن لرم، خپل وطن خلق لرم، پښتانه دي هغه باندې ما دپاره غږ هم پورته کوي، وکیلان دي پښتانه، هر څوک دي ابا خپل ما کوي پرېشر به اچوي او زه به هغې په ذریعه
کوم. منظور که اوس
د جرګې ما هلته غږ کړی و، باقي زمونږ د مذاکراتو خبره نو هغه خو زمونږ د اول ورځې نه چې ته ویلې زمونږ په کفته یې مونږ پښتانه یو، په خبرو په ذریعه باندې د مسلو حل غواړو او کوشش مو هم دی.
صحیح که اوس دا وخت تاسو ته د حکومت یا ریاست لخوا د مذاکراتو وړاندیز وشي، نو آیا ستاسو کم شرط شته چې هغه تاسو حکومت ته ووایي چې که دا شرط پوره کړي نو زه تاسو سره مذاکرات کول غواړم؟ ځکه دینه مخکې تاسو سره یو جرګې مذاکرات کړي وو.
مذاکراتو په حواله سره د پی ټی ایم موقف ډېر کلیر دی، ډېر صاف دی، واضح دی. پی ټی ایم تر اوسه پورې هم په مذاکراتو کې چارته شرطونه نه دي ایښي، همیشه ویلي چې مونږ د مسلې حل کول غواړو. ها، دا خبره ضرور کوي پی ټی ایم چې مذاکرات کوم، خو که په دې مذاکراتو کې د دوکې خبره کېدله یا زمونږ د ډچ کولو کیسه د چالاکۍ یا په دې صرف د خبرو پر محدودې کیسې وي د عملو نه وي، نو دا مذاکرات به بیا ناکام وي. مونږ داسې مذاکراتو باندې بیا نشو کېناستلی چې هغه به صرف په تشې په خولې خبرې کوي او مونږ به غولوي او قسم کنه، نو هغه زمونږ موقف کلیر دی په دې حواله سره.
او ستاسو اوس چې کوم د حکومت نه غوښتنې دي، که هغه ویل شي چې ما لږ هغه غټي غټي غوښتنې پکې لږ ووایه چې تاسو غواړئ سه، یعنی دا مذاکرات چې کیږي خو هلته بس تاسو غوښتنې مخې ته کېښول غواړئ؟
د پښتنو د ژغورنې غورځنګ دا مطالبات دي. اول دا غلی چې څومره هم دا عدالت ماورای عدالت مرګونه شوي دي، هغه که د نقیب الله مسعود دی، هغه که د طاهر داوړ دی، هغه که پخوا چې زمونږ کوم مشران دلته سپیګیري مالکان خانان یا داسې عام اولس چې څومره هم په دې خاوره کښې مړ کړی شوی دی، د دغو دپاره د یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي چې هغه کښې معلومه شي چې دا څه وو حقایق. دومه مطالبه دا ده چې څومره هم بې درکه خلک دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي، په عدالت کښې د دوی ټرایل وشي، که څوک مجرم دی ګناهګار دی هغه ته سزا ورکړی شي، او که څوک بې ګناه دی هغه دې را خلاص شي. درېیمه مطالبه ده چې لینډ ماینز دې صفا کړی شي د فاټن. څلورمه مطالبه ده چې څومره هم قبضې شوي دي، هغه که په سکولونو که په کالجونو یا که په کاروبارونو یا که په مدنیاتو یا که په د بارډر په کاروبارونو یا په ځنګلو یا په غرونو یا په کورونو دا چې څومره هم د چترال نه واخله تر بولان پر قبضه شوې دي دا قبضه دي لري بل مطلب دا پی ټی ایم دا چې څومره هم انفراستراکچر تباه شوی دی هغه د ماکو په ذریعه ده یا هغه د جټو تیارو د توپخانو د څه شي په ذریعه د پېښور د بازار نه واخله تر د اورګزای او د وزیرستان د باجوړ کورونه داسې بازارونه کا بادا دی کا خار بازار دی کا سواد سے بازارونه دی کا داسې د وزیرستان دی دغه څه چې څومره هم نقصانونه شوی دغه ازاله وکړي اخری مطالبه د پی ټی ایم ده چې په دې خاورا باندې ګارانټي ورکوي پښتون کام ته چې بیا به د دوی په خاورا مونږ هیڅ پراکسی جنگونه
صحیح تاسو منظور دا خبر او کچ یعنی کمپنسیشن چې شي ته وایي چې کم معاوضه د اغه دی ورکل شي نو زما په فکر پسې زاینو کې خدا معاوضه ورکې ولې شي کسه هم اوس هم د وزیرستان کم خلک چې دی اغه یو احتجاج هم کړی غوي چې دا پیسې کم دي دا خو یو خبره ده کې د شي د ریاست منی غټه خبره تاسو په دې غوښتنو کې دا راځي چې ماورای عدالت چې کم مرګونه شوی د اغه دی یو کمیشن جوړ شي نو کدا سی یو کمیشن جوړ هم شي نو آیا تاسو څه غواړئ چې سزاګانې دي خلکو ته ورکړل شي کنا د اغې دي د روغي کيو ځل دا کمیشن جوړ شي د اغې دي د روغي لار راو وستل شي لکه څنګه چې عام طور باندې یو مړی وشي بیا جرګره غونډ شي د اغې یو فیصله کوي تاسو څه غواړئ پدې کې
ګوره داسې ویم چې یو ځل خو ګونګار ښکارا شي تر اوسه پر خو د پښتنو د ډېرو عزتمنو خلکو مرګونه د نامعلوم افراد په نام شوی دي کنا یوزل خدای نه معلوم مونږ ته معلوم شي یوزل خدای هغه سکیورټی درو افسران یوزل د داش کارا شي بیر د په دې کې باندې با دلتا یانه مونږ چې بل کوم کمیشن غواړو هغه کمیشن داس کمیشن غواړو چې په هغه کې هغه ټول ملکونو نمائندې هم موجود وي دلته د جنگ د لپاره پیسې راسته ولې
یعنی تاسو دا غواړئ چې دا یو انټرنیشنل کمیشن وي تاسو غواړئ چې دا یو انټرنیشنل کمیشن وي منظور بل پښتنه دادا چې
مختلف یعنی انٹرنیشنل دنیا پدا باندې خو ارکی دخت لرل چې ماته د ډیټیل راکې چې پلان کې د شې اپریشن شروع دی نه په دې کې نظر وو په دې نظر وو ساتي چې دلته څومره بے ګناه خلک دي
خدا خو به دا ګوره دا خو ستاسو خبره دا خو دا کې دی شی چې څنګه پاکستان په خپل وطن کې د نننه یعنی پاکستان یو حکومت ته یو ریاست ته پدې کې بدی څنګه یو انټرنیشنل کمیشن جوړي
خپل پاکستان په خپل وطن د نننه د پښتنو د مرګونو د پاره انټرنیشنل پیسې اخستې شي انټرنیشنل خلک راوستې شي انټرنیشنل دغه راولي او په مختلفو نمونه پیسې د ناخري نو په انټرنیشنل سره تحقیقات بیا ولن تیاری د دته ځان ټیک ښکاری بیا خو دغه خامخمه دی را دي چې بیا خو د بخي ریګی نه دنیا ته ورای ثابت شي دا خو ډیر صفا ماحول وو هیڅ پکې بد نه دي شوی
انٹرنیشنل کمیشن نہ جوڑی گی دا انٹرنیشنل کمیشن تاسو حتمی فیصلہ دا کنا دا کی دے شی چی او لوکل کمیشن جوڑ شی پاگی کی تاسو رضا شی تاسو تیاری ہے
لوکل کمیشن خود ہوئی روان ورتا جوڑ کڑائی وہ لوکل برائے نام کمیشن خود تایر دا ورتا جوڑ کڑائی وہ لوکل کمیشن خود دلتا نور هم ډیر جوړ شوی سپه وشول ګوره دا لوکل کمیشنونو ریزلټس ما ته نه تا ته نه ټول دنیا ته معلوم دي دا لوکل کمیشنونه کدوی لوبه کوي او مسجد پښتانه دغه لوبه متحمل نه دي نشي دې برداشت
نو کتا صورت لند وای چې تاسو په ځای کمیشن یعنی د ملک د نن کيو تحقیقاتي کمیشن جوړیږي د حکومت لخوا تاسو غیدا تیار نه یې
یوزل په کمیشن جوړیږي چې هغه به زموږ سره مذاکرات کوي کنه کمیټي یو کمیشن به جوړی په هغه کې به بیرته موږ دا مطالبه ژدو چې اوس ته یو داسې کمیشن جوړ شي چې هغه هر هغه خلک چې دلته د جنگ د پاره پیسې را لژلې دي چې هغه خلک ګوره دا هغه د پاره هم ضروری ده دا هغه د پاره هم ضروری ده هغه به هم کلیر شي پاکستان به هم په دنیا کې ځان ثابت کړي چې زه جنگ کړی دی هغه مې صحیح کړی دی که غلط مې کړی دی کنه نو دا د جنگ وضاحت به شي د پښتنو خاوره دومره خوا
منظور یو بل پوښتنه کوم یو بل پختنه کوم د پاکستان حکومت چې اکثرا په پی ټی ایم باندې کم الزامات لګی نو پاغي کې یو الزام دا هم راځي چې پی ټی ایم ته د افغانستان لخوا او هندم پکې یادېږي د دې لخوا مرسته ورکول کیږي، تاسو په لنډو ټکو کې د دې څنګه دفاع کوئ؟
نو د افغانستان لخوا موږ ته مالی مرسته راغلی ده، نه د هند لخوا څه مالی مرسته راغلې ده. که دوی چیرې وایي چې راغلې ده نو ثبوت یې وړاندې کړي. نه موږ د هندوستان او د افغانستان ملي مرستې ته څه اړتیا لرو؟ موږ دلته پښتانه پاکستان کې په کروڑونو آباد یو، دومره مزدوري دومره ګنټې بل چې مزدوري کولی شو چې یو تحریک چې هغه چېرته په میاشت نیمه کې یوه نیمه جلسه وي، بل زموږ دومره خرچه کېږي هم نه چې موږ دغې لپاره فنډونه واخلو. او ایمان سره خبره ده په کار نه ده، زه رښتیا درته زما سره اوس هم ګاډی نشته دی صحیح ده، زه په یو خپل ګاډی لرم په غوږ کې ګرځم کنه. نو داسې د یو پښتون د بل پښتون د یو ملګري بل ملګري یو ځای استعمال بل دی، تاسو وګورئ دلته موږ پښتانه خپل د یو بل سره کمیونټي بیس باندې دا تحریک چلو، دا مو په دې لحاظ سره روان کړی دی. موږ په هر جلسه کې چندې هم کوو، د چندې بکسونه هم دوی ویني. دا چې کوم الزام دی چې هند او یا بارونی فنڈونه راغی، بارونی فنڈونه دوی اخستی دي، درې دېش عرب ډالر ای د امریکای نه اخستی، صرف دنیا کې هین خونه زه خوایم د چچا هم پیسې ورکول هم دوی راخستی دي، او بیر دې هغه دوی په مختلفو نامونو راخستی دي او استعمال یې پښتنو د مرګونو لپاره دي.
ګوره
دوی کړی
ګوره دی چې کوم الزام لګی پاغي کې دی، دا هم وای چې تاسو په جلسو کې لکه دا لروبر یو افغان ناره چې کوم لګیږي نو د دې دی یو تاریخي بیکګراوند بیانوي، او هغه وایي چې دا هغه تزي چې لکه د پاکستان د سرحدونو نه بهر د هم د پښتانه را یو شي، لکه هغه کوم زړه د اویایم لسیزي خبرې چې کیږي، نو تاسو د دې په دفاع کې تاسو څه وایي؟
لروبر یو افغان دا یو تاریخی حقیقت دی، د دې غنا انکار کا پاکستان کوي دا به بنیاد انکار دی، د دې غنا کا په دنیا کې بل څه کوي به بنیاد ده، او دا نارا ډیره بنیادی ده چې لارو بار یو افغان. افغان د یو نسل نام دی، افغان پښتون پښتون پښتین پټان دا یو نسل نام دی. دا که د پاکستان شناختی کارت ویرا سره هم زمې دغه نسل دی، کدا برتانیا شناختی کارت را هم نسل می دغه دی، کدا بل ځای شناختی کارت وی هم دا په دې پورې نه ده، نسل نسل وی ملک ملک وی. نو دا نسل که په لر کې دی که په بر کې دی دا نسل یو دی، بل د دوی حالات یو دی. په دا اوس وخت کې لر او بر افغان وطن د ترهاګرۍ او د ترهاګرۍ په نام جنگ په دې دواړو کې مرګونو او بربادیو سره مخامخ دی. نو دا د دواړو د خورزو او ښه حالاتو د پاره دا یو تړون دی چې یعنی موږ د ناره وایو چې دا کام یو دی د دې سره ظلم زیاتای او ښه ورځی تقریبا یو شته.
نو تاسو چې سووي
امن راځي دا به دلته امن دا زمينه برابروي، او کله چې پښتنو ایریا نه ترهاګری لري کیږي دا به د افغانستان شي امن ته.
تاسو دا خبره په دا معنا ده چې پی ٹی ایم یا د پی ٹی ایم سمره مشران چې دی د پاکستان د جغرافیایي بارډر نه بلکې دی د افغان د نسل خبره کوي، د جغرافیایي بارډر خبره نه کوي په لر او بر یو افغان کې.
زه خوایم چې په یو سړک شي لګ هم څه شعور وي تاسو نه وي پکې، لګ هم معمولی پوها هم وي هغه د افغان په نامه او د افغان په لفظ پوهیږي، نو چې څوک پی پوهیږي اخو پی پوه دی، چې څوک ځان نه پی پوهوي اغو زمونږ سره د غوړه پرایت اکسپلینیشن نشته راغلی هغه چې څومره ټوپونه وهلی شي ودی وي.
او تاسو چې کوم مطالبه کوي دا تاسو د پاکستان د آئین د نن غواړي؟
نو د امریکای د آئین خو مونږ نه د خبره کړی، مونږ امریکا ته ټیکس ورکړی دی، نه مو هندوستان ته ورکړی نه مو افغانستان ته، زمانه ټیکس د ملک اخلي زما په خاوره باندې چې کوم د آئین اپلیکیشن دی هغه پاکستان آئین دی، چې کوم زیاتی شوی دی هغه هم په دیګي خطاک شوی دی، نو ظاهره خبره ده موږ به د پاکستان د آئین لاندې خپل مطالبه.
منظور اخیری پوښتنه کوم، اخیری پوښتنه ده او هغه دا چې داسې ګنګوسې هم دي چې د پی ټی ایم په مشروالې کې د ریاست پر ضد د سخت بیانی یا د بیانی په حوالہ سره اختلافات هم موجود دي. څه خلک واړي چې دا بیانی د سخت نه وي، څه خلک واړي چې دا د نرموي، یعنی کومې غوښتنې چې دي، آیا تاسو په دې باندې سویل شي؟
ګوره د پیم بیانیه خو چیرې هم سخت نه ده پاتې شوې. پی ټی ایم خو ډېره نرمه خبره کړې چې ترهاګري څوک کوي او لري دي. پی ټی ایم سخته رویه یا سخته کیسه خو د ریاست لخوا ده. مو خو یو نرم ریاکشن یو سخته چې وای هغه به بل ماحول وای د پښتنو یا د دې وطن سخته خبره څه ته ویل کیږي. هغه خلک پیژني دا ډېره نرمه کیسه ده چې احتجاج کوم، جلوس کوم، جلسه کوم، په هغه کې د مظلوم او د ظالم د دواړو شکولاو نام اخلم او ورسره په دې ظلم کې څوک څوک ملوث چې څه کړی دی دا کیسه کومه. په دې باندې کمپرومایز خو نه په مونږ کې دنه داسې څوک شته چې هغه دا سوچ لري. نه پښتون کام مونږ سره په دې روان شوی دی چې ته دلته د رښتیاونه مخ واړوه. رښتیا رښتیاري مونږ به رښتیا وایو او په دې باندې هېڅ اختلاف د پی ټی ایم په منځ کې نشته دی. د پی ټی ایم په منځ کې ډېر د ورورولۍ او ډېر د یو بل سره د مینې او احترام دغه ډېر لوړ معیار دی.
اوس چې تاسو د جیل نه خلاص شوې نو ستاسو راتلونکی لای عمل اوس څه دی؟
یوم مارچ ته خو په چارسده کې جلسه ده. دې نه علاوه به زمونږ دغه د مزاحمتي جلسې، جلوسونو، احتجاجونو دغه اپشن به مونږ تر یو حده پر لا استعمالو روان بو. زمونږ به هغه شان لایح عمل جاری وي چې کوم د اول نه شروع.
ډیره مننه منظور پښتین. اوریدونکو دا وه د نن ورځې د مشال مرکه. بل اونۍ به بیا تاسو ته د یوې بلې تازه موضوع او تازه مرکې سره راځو. تر هغه وخته اجازت، وختونه مو په خیر.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شي. منځنۍ څپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,580، 18,380 کیلو هرتز.